فون در خدمت شما است.
ډیر مننه سلطان سرور تاسو ستړي مسي او د ازدي رادیو اوریدونکو تاسو مال خو سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونی په راپورونه کې اوري چې د ملي امنیت شوراوي چې په کابل کې په تیرو درې میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله کمه سوې ده. نن دوشنبه ده، د چنګاښ یا سرطان لسمه د جولای لومړۍ نیټه. په کابل کې د امریکا سفیر وایي هیواد په افغانستان کې د ډیموکراتیکو پروسو او د انتخاباتو د هغو زرګونو کارکوونکو ملاتړ کوي چې ځانونه یې په خطر کې اچولي څو افغانان په انتخاباتو کې رای ورکړي. د امریکا ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم سره خبرې کوي. د کرکټ په نړیوال جام کې انګلستان هندوستان ته ماتې ورکړه. د افغانستان د ملي امنیت شوراوي په کابل کې د خلکو مرګ ژوبله 90% کمه سوې ده. د دې شورا نوي بیان کبیر حقمل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د تیر کال په دریو میاشتو کې 422 کسان وژل سوي وو او سږ کال دا شمېر 40 ته راټیټ سوی.
موږ تیر کال له سږ کال سره پرتله کړو، په تیرو دریو میاشتو کې چې موږ سږ کال یو نسبت تیر کال ته نږدې 90% موږ د ترهګریزو او رنګارو بریدونو د تلفاتو په برخه کې کمی لرو.
تفصیل وروسته اوریدلی سئ. په کابل کې د امریکا سفیر وایي هیواد په افغانستان کې د ډیموکراتیکو پروسو او د انتخاباتو د هغو زرګونو کارکوونکو کلک ملاتړ کوي چې ځانونه یې په خطر کې اچولي څو افغانان په شفافو معتبرو او خوندي انتخاباتو کې رایې ورکړي. جان باس تېره شپه په ټویټر کې په کندهار کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اتو کارکوونکو او نورو ملکیانو وژنه وغندله. د امریکا سفیر جان باس لیکلي چې طالبان یو ور بیا د ملکي افغانانو وژنه جاري ساتلې ده. طالبانو ادعا کړې چې د شنبې ناوخته د کندهار د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ په برید کې 50 سرتیري وژلي او 11 نوري نیولي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له افغان امنیتي ادارو غوښتنه کړې چې د دوی د کارکوونکو کلک امنیتي تدابیر ونیسي. د پکتیا چارواکي وایي په احمد ابا ولسوالۍ کې د مچلغو پر بند د وروستي برید څېړنه پیل سوې ده. دوی وایي پر دغه جوړېدونکي بند او امنیتي کمربندونو یې د شنبې ناوخته وسلولو حمله وکړه چې تر پرون روانه وه. د پکتیا د والي ویاند وایي په حمله کوونکو کې د وسلولو طالبانو تر څنګ پاکستاني وسلوال هم شامل وو. عبدالله حسرت یې د مرګ ژوبلې په اړه پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل.
د افغان هوایی او ځمکنیو ځواکونو لخوا نه په ځوابي بریدونو کې 43 تنه ترهګرو ته چې پاکستاني اتباع هم پکې شامل دي مرګ ژوبله اوښتي. په دې کې 13 تنه د دوی وژل سوي دي، 12 تنه یې ټپیان دي.
د ولی ویاند وایي په دې نښته کې د عامه ساتنې د کنډک 11 تنه افغان سرتیري هم وژل سوي او شپږ نور ټپیان سوي دي. چارواکي وایي د پیښې د څېړنې په هدف سیمې ته د پکتیا امنیه قومندان، د ملي امنیت رئیس، د تندر قلو اردو درستیزوال او نور امنیتی مسئولان ورغلی دی. له پاکستانه په خبری راپورونه کې ولسیوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ روانه میاشت له صدر اعظم عمران خان سره دا اول وار لپاره وګوري. دواړه لوري هڅه کوي چې په خپلو کې ترنګلی اړیکې عادي حالت ته راوګرځوي. د پاکستان خبری سرچینو راپور ورکړی چې عمران خان به 19 ورځې وروسته پاکستان ته خپل 15 ورځنی سفر پیل کړي. سپینی مانی سم د لاسه په دې اړه د تبصرې کولو غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د ډونالډ ترامپ اداره هڅه کوي چې له وسلولو طالبانو سره په مذاکرو کې یوې موافقې ته ورسیږي څو ورسره په افغانستان کې نږدې 13 کلنه جګړه پای ته ورسیږي. د امریکا متحده ایالاتونو او افغانستان په وار وار پر پاکستان تور لګولی چې په خپله خاوره کې طالبانو ته پناه ورکړې ده، خو اسلام آباد دا ادعا ردوي. ولسمشر ترامپ په نتیجه کې پر پاکستان مالی او پوځي مرسته کمه کړې ده. د سوریې هغه رسنۍ چې د دولت په کنټرول کې دي نن سهار راپور ورکړی چې اسرائیل په دمشق او هومس کې د سوریې د دولتي ځواکونو پر پوځي سنگرونو هوایی حملې کړې دي. سانا خبری اجنس د سوریې د پوځي سرچینو په حواله چې نمونه نه د خصل سوي راپور ورکړی چې د اسرائیل د جنگي الوتکو لخوا دغه توغول سوي میزایل د لبنان له فضايي حریم څخه تیر سوي دي. د اسرائیل د پوځي وویان نن د سوریې د دولتي اجنس د ادعا په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش وایي اقلیمي بدلونونه هر اونۍ مځکه زیانمنوي. هغه خبرداری ورکړ چې په کار ده د یوه ناورین د مخنیوي لپاره تدابیر ونیول سي. ښاغلي ګوترش پرون په ابوظبي کې د اقلیم په اړه په یوه غونډه کې وویل.
We are here because the world is facing a great climate
emergency. نړی د اقلیم لبیړنی حالت سره مخامخ ده. اقلیمی بدلون همدا اوس راغلی، ډیر په چټکۍ سره روان دی، دومره چې ان د نړۍ د ساینس پوهانو له اټکله هم چټک. د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي ښار کې پر یوې داسې کړنلارې کار روان دی چې راتلونکي سپتمبر میاشت په نیویارک کې د اقلیمي بدلونونو یوې غونډې ته وړاندې کیږي. ترکی پرون وویل چې د دغه هیواد شپږ راتبه په لیبیا کې د خلیفه هفتر وفاداره ځواکونو نیولی دي. د خلیفه هفتر ځواکونو ویلي چې په طرابلس کې د ترکیې یوه بې پیلوټ الوتکه ویجاړه کړې ده. هفتر وروسته له هغې پر ترکی شتمنیو د حملو امر وکړ چې د لیبیا هغه حکومت ورڅخه یو کلیدي شارګوټی ونیوه چې نړیوالې په رسمیت پیژني او انقره ملاتړ کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل د خلیفه هفتر ناقانونه عملي شو لخوا زموږ د شپږو اتباعو نیول کیدل د جنایت او شوکونې یو عمل دی. د دغه بیان له مخې انقره د دغو شپږو ترکانو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتونکې ده او که داسې ونیسي د هفتر پوځیان به په نښه سي. په بیان کې نه دي ویل سوي چې دغه ترکیه اتباع کله او چیرې نیول سوي دي. خلیفه هفتر چې ځواکونه د لیبیا د ختیځ او جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري، د لیبیا د ملي یووالي له هغه حکومت څخه چې نړیوالې په رسمیت پیژني د پلازمینې د نیولو لپاره د اپریل په لومړیو کې پوځي عملیات پیل کړل. او د کرکټ په نړیوال جام کې کوربه انګلستان هند ته ماتې ورکړه او په څلورو مخکښو ټیمونو کې یې ځای پیدا کړ. انګلستان په پرونۍ مسابقه کې چې په برمنګهام ښار کې وسوه د هند لپاره د 338 منډو هدف ورکړ. هندي لوبغاړو یوازې 306 منډې جوړې کړې او لوبه یې د 130 منډو په توپیر وبایلله. هندوستان به دوې نورې مسابقې هم وکړي چې وکولی سي د څلورو غوره لوبډلو په قطار کې خپل موقف تضمین کړي. د هند ماتې د پاکستان او بنګلادیش ټیمونو د مخکې تګ مخه هم تر یوې اندازې ډپ کړې ده، ځکه پاکستان په 9 امتیازونو مخکې څلورم ځای خپل کړی و او اوس له انګلستانه په یوه کم امتیاز 5 مقام ته ټیټ سو. تمه ده چې نن د سریلانکا او ویست انډیز ټیمونه په نړیوال جام کې سره مخامخ سي. د دوی لوبه د انګلستان د چیستر لی ستریت په لوبغالي کې د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 2 بجو پیلېږي. تاسیا زدی رادیو تا واجی است. د افغانستان د ملي امنیت شوراوی چې په کابل کې په تیرو دریو میاشتو کې ولسی مرګ ژوبله کمه سوې.
په تیرو دریو میاشتو کې چې موږ څه کال یو نسبت تیر کال ته نږدې 90% موږ د ترهګریزو او رنګکارو بریدونو د تلفاتو په برخه کې کمی لرو.
ګڼ کسان وایي چې د راتلونکو ټاکنو لپاره له تقویتي نوملیکنې پاتې دي.
تیر کال هم دغه شی اعلانات نه پاتې و، اوس د هغه نه شو کولی چې خپله تذکره سټیکر کړم، وخت کم لوم خبر.
د افغانستان د آواز یا د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري همکاریو مرکز وایي چې په تیر یوه کال کې دوی د ټلیفون له لارې د 28,000 افغانانو ستونزې حل کړې. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ځینې ډیموکراتان او د ولسمشرۍ ټاکنو کاندیدان وایي چې ډېر ډاډه نه دي چې د ډونالډ ټرمپ هڅې دي د شمالي کوریا اټومي لانجې د حل لپاره ښه پرمختګ وکړي. 219 پروګرامونه هم خبرو. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام خبرونه د سر موضوع اخلو. په کابل ښار کې سرش په سرلای د خلکو مرګ ژوبله 90% کمه سوې ده. دا خبره د ملي امنیت شورا پرون کړې ده. د دې شورا ویان ازادي راډیو ته ویل چې د تیر کال د لومړیو دریو میاشتو په نسبت سرش کال په بېسارې توګه په تروریستي بریدونو کې د خلکو مرګ ژوبله کمه سوې ده، خو ځینې ډلې وایي چې لا هم ملکیانو ته په هوایي او نورو حملو کې مرګ ژوبله اوړي. صفي الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان په ګرمیشتي پلازمینې کابل کې چې نږدې هر سیمه یې د یوې خونړۍ پیښې شاهده پاتې شوې، سږ په سرلای نسبت تیر کال ته د ترهګریزو بریدونو تلفات 90% کم بلل شوي. د افغان امنیتي سکتور مشرتابه پرون یوه غونډه درلوده او د ترهګریزو بریدونو په نتیجه کې د مرګ ژوبلو دا 90% کمښت اعلان کړی. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې راغلي سږ په سرلای په کابل کې یوازې 40 کسان وژل شوي، حال دا چې تیر کال په همدې موده کې 422 کسان وژل شوي وو. د دې شورا ویاند کبیر حقمل له ازادي روډ سره په خبرو کې هغه عوامل یاد کړل چې د خلکو د مرګوب لی زیاته مخې نیولې ده.
په کابل ښار کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي او پراتیفي عملیاتو د ورانکارو ډلو اشخاصو د نیولو او همدغه رقم د امنیتي هزاراتو د ښکېدول عمل سکهال د تیر کال په پرتله خوشبختانه په ښار کې د ترهګریزو بریدونو د زیانونو کچه په بې سابقه ډول سره راټیټه شوې. موږ تیر کال سکهال سره پرتله کو په تیرو درې میاشتو کې چې موږ سکهال یو نسبت تیر کال ته نږدې 90% موږ د ترهګریزو او ورانکارو بریدونو د تلفاتو په برخه کې کمی لرو.
د افغانستان ملي امنیت شورا ویلي د کشفي او استخباراتي برخې په پیاوړي کولو باندې به هم هڅې جاري کړي. په خوا بعد امنیتي چارو شنونکو په کشفي او استخباراتي برخو انتقاد کاوه چې د کمزوري فعالیت په خاطر په خارونو کې د ترهګریزو بریدونو په مخنیوي کې پاتې راځي. په افغانستان کې د ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تسل ازادي راډیو ته ویل دوی هم په کابل کې د مرګ ژوبلو کمی دل هیڅ کوي او ټینګاري دی چې لا هم د وضعیت د خوالي لپاره کار وشي.
موږ او د نورو نړیوالو نهادونو پر لپسې فشارونه په وسلوالو مخالفینو باندې هم د حکومت د جګړې په خېلو غاړو باندې د رسنیو له لورې د جلسات له لورې فشارونه زیات شوي دي چې تاسو په داسې ځایونو کې بریدونه مه کوئ چې هلته ملکي خلکو ته صدمه رسیږي. نو یو تاثیر هم دغه اډوکسۍ همدې دتخواهۍ کړی دی چې جګړه اوس له ښارونو نه وتلی ده. زیاتره په هغو سیمو کې جګړه کېږي چې چېرته د دواړو غاړو نظامي مورچلونه دي.
تسل بیا هم اندېښنه لري چې که څه هم په ښارونو کې ترهګریز بریدونه او انتحاري حملې کمې شوي خو په لرو پرتو سیمو کې هوایي بریدونه او هدفي وژنې لا هم د ملکانو ژوند ګواښي. ګڼو نړیوالو او کورنیو بنسټونو او ټولنو په وار وار د افغان جګړې په ښکېلو خوا غږ کړی چې په جګړو کې د ملکانو ته لزیان اړولو ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي سږ کال لومړۍ درې میاشتې د ملکانو د مرګ ژوبلې د کچې راټیټېدل په انتحاري بریدونو کې د 6% کمښت په خاطر دی، خو لا هم ملکان له جدي ګواښ سره مخ دي. مخامخ جګړې، د ځای پر ځای شوي ماینونو چاودنې، هوایي بریدونه او هدفي وژنې هغه څه بلل شوي چې د یوناما په خبره د افغان ملکانو ژوند تهدیدوي.
د افغانستان اواز یا د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري همکاریو مرکز په تیرې وکال کې د ټلیفون له لارې د 2500 افغانانو ستونزې حل کړې دي. د دغه مرکز مسؤلانو پرون په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې نه هوارې سوي ستونزې د دولت او د ملګرو ملتونو د سازمان تر چتر لاندې بنسټونو ته راجع سوي دي. تفصیل له خان محمد سینا.
د افغانستان اواز ته خرغله شریفه تاسو سره پاړی کې کېده، تاسو سره څه مرسته کولی شو؟
سلور سوالس شمیره چې تاسو د ملګرو ملتو له سازمان سره نخلوي. په تیر یو کال کې د طبي پیښو له امله 4000 زیانمنو شوو او د جنگونو له امله څه باندې 2.5 میلیون بې ځای شوو ته رسیدنه د دغه ټیلیفوني کرښې هدف ګڼل شوی دی. د UNOPS یا د ملګرو ملتونو د پروژي دفتر رئیس پاول کروچ شنګ وویل د دغه مرکز د ټلیفون آتا پریټرانو په تیر یو کال کې د سباند شپېته زرو افغانانو ستونزو ته حل لارې پیدا کړې دي.
reinforcing the fact that of the 62,300 calls that we've received
د وویل تر اوسه چې مو 2300 ټلیفوني اړیکې تر لاسه کړې، 90% ته مو د حل لارې لټولې دي او پوښتنې چې ځواب یې غوښته هغه مو د حل په خاطر په سازمان کې د نن خپل همکارانو او دولت سره شریکی کړی دي. د افغانستان اواز د ملګرو ملتو د ټلیفوني خدماتونو یو برخه ده چې تیر کال د افغانانو د ستونزو د تشخیص په مقصد په کابل کې فعالیت پیل کړ. د دغه مرکز مسؤلین ډاډ ورکوي چې ټول ټلیفوني معلومات په دغه مرکز کې پټ ساتل کیږي. دوی په ځینو ولایتونو کې لکه میدان ورک او بادغیس کې د دواړو لورو لخوا د ټلیفوني خدماتو په محدودولو اندېښنې وښودې او په دې برخه کې د خلکو د نظریاتو د بیانولو غوښتونکي شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې د ولسمشري انتخاباتو لپاره د تقویتي نوم ثبتولو په خاطر څه کم 300,000 کسانو نومونه ثبت کړي دي. دغه کمیسیون وایي چې له لرو ولایتونو څخه ورته په دې اړه لا هم بشپړ فهرست نه دی ور رسېدلی. خان محمد سین او په دې اړه نور تفصیل.
د تقویتی نوملیکنه لړاینا یو ورستیریږي خو د نادریه د لیسې مخه ته په لزګونو کسان لیدل کیږي چې نمونه اعلان دي ثبت کړي په دغه لیسه کې یو ورز مخ کې د خاریانو د تقویتی نوم ثبتولو لپاره یو مرکز خلاص وو اوس دغه بهیر پایته رسیدلی او یو شمیر خاریان ولاړ دي چې خپل نمونه ولیکي د کابل خار وسیدون کې صادق چې تذکره پلاس کې دوای د ولسی جرګې په انتخاباتو کې هم نوم نه ولیکل
ولسی جرګې انتخابات کې ما ګډون نه وکړای سکه ما کارت نه درلود هم متاسفانه مونږ چې هغه مرکز د سبتنام ته لاړو هلته ویل سي مونږ ته حق نه لرو وس ځکه دا تایید شوی نه دی تاسو نش کولای سي بیا ځان سبتنام کړی یا ځان دلته ثبت کړی
تقویتی نوملیکنه د هغو کسانو لپاره و چې د بیلابیلو لاملونو له امله د ولسی جرګې په انتخاباتو کې له نوم ثبتولو پاتې وو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تقویتی نوملیکنه لپاره په 3 ولایتونو کې 450 مرکزونه فعال کړل چې له دې جملې نه په ځینو ولایتونو کې د دغه بهیر تر پای پورې 9 مرکزونه تړلي پاتې شول د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغو مرکزونو د تړل کېدو لاملونه په هلمند زابل او روزګان او ځینو نورو ولایتونو کې ناامني د پوهنې وزارت نه همکاري او ورته د حساسو او غیر حساسو موادو نه رسیدل ګڼي د دې ترڅنګ د دغه بهیر په اړه د خلکو بې خبري بل ستونزه په ګوته شوې ده د کابل وسیدونکو سهراب چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې نوم ثبت کړی وای راغلی یم چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره تقویتی نوملیکنه وکړم
تیر کال باندې اعلانات نه پاتې و اوس دا غو نه شو کولای سي خپل تذکره سټیکر کم وخت کم لوم خبر او اوس بیا هم دغه شی پاتې سلم زغواړم چې یو سور بیا خپل انتخابات جریان دا سټیکر ولګي کنه باید یو سور بیا ورکی
د تقویتی نوملیکنې بهیر د جوزا په 13 پیل او د سرطان د میاشتې تر راتمې دوام وکړ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نسبي شمیرې ښیي چې نږدې 340,000 کسانو د تقویتی نوم ثبتولو په بهیر کې نومونه ثبت کړي دي د دغه کمیسیون د ویاندوی د دفتر سرپرست ذبیح الله سادات وایي
د دې جملې 4,900 کوچیان دي 1,400,000 ښځینه بدبختانه په افغانستان کې موږ تاسو دې شاهد یو هره پروسه چې وروستۍ کېږي او د خلکو بیروبار او ګڼه ګوڼه په هغې باندې زیاتېږي خو د شپې تر ناوخته پورې زموږ همکارانو کار وکړو
په ورته وخت کې د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه وایي د دوی معلومات ښیي چې په دې بهیر کې سلګونه کسان له نوم ثبتولو پاتې شوي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خلکو ته د خیالي نوملیکنو راپور نه ورکوي د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا ویاند مروه امینی وایي په دغه بهیر کې چې باید 2,000,000 کسانو پکې نوملیکنه کړې وای خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ارادې او پروګرامونو د نشتوالي له امله دا ځل بیا هم ډیری خلک د سیاسي مشارکت له حقه بې برخې شول خان محمد سین آزادی راډیو کابل
د هلمند ولایت په کجکی ولسوالۍ کې محاصره سرتیری د کوریات په لامبو ماتوي زموږ همکار چې کجکی ته تللی وایي چې دلته سلګونه سرتیری د اوبو د لوی بند او د برېښنا د فابریکې د امنیت لپاره دنده ترسره کوي د الیاس د راپور به سره واورو
چې سترګې څار کوي شین کړم اوبه دي خو هغه سرتیری چې دلته د یو لوی ډام او د برېښنا د سترې فابریکې ساتنه کوي یوازې په یوه څنډه کې لمبېږي او د ژورو اوبو خواته نه ځي هلمند چې د هېواد د جنوب په وچه سیمه کې رایسار ولایت دی اکثره خلک یې د اوبازۍ سره بلد نه دي د عامه پروژو د ساتنې پولیس امین الله حبیبي چې ټیک 10 کېږي دلته په کجکي کې دنده لري وایي ډېری ملګري د اوبازۍ سره بلد نه دي خو هغوی چې د افغانستان د شمال او ختیځ دي کولای سي د کجکي د اوبو د بند نسبت ژورو اوبو ته ولاړ سي د دنه مې چې د کجکي د اوبو په دې ډم کې د نږدې هر ورځې اوبازۍ وپوښتل راته وویل دوی چې کلونه کېږي د دې بند امنیت ساتي نو پکې سات هم تیروي
دلته خو راغلي د ملګرو سره په دا ډم کې لمبېږو په کاسه کې نو دلې خپل وظیفه م کو د دا ډم ساتنه م کو شنې راځو د ملګرو سره دلې څنګه یو ساعت یو نیم ساعت لمبېږو نو دلته خو بل بیا بل شی نسته نه بازار شته نه کور شته نه کلی شته بس دلې په دغه تنګي کې په کجکي کې محاصره یو دغه ډم زموږ د ساتیرۍ ځای دی بل ساتیرۍ ځای موږ نه لرو په ګرده ولسوالۍ کې
د کجکي د برېښنا بند او د اوبو ستره ذخیره د علي حضرت ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال جوړه سوې ده چې له امله د هلمند د نهر سراج په شمول په نادالي ناوې ګرمسیر او خنشین ولسوالیو کې زرګونه هکتار مځکه خړوبېږي د برښنا په برخه کې دوه پخوا او یو توربین اوستړل سوی دی چې شاوخوا 350 میگا واټ برښنا د کجکی مساکلا او سنگین ولسوالی په شمول د لشکرګا او کندهار شرن رڼا کوي. په ذخیره کې د اوبو سطح د تیر کال په نسبت ښه ده، خو د ذخیرې څخه د اضافي اوبو پر پارچاو د وتونکو اوبو اندازه کمه سوې امه وچه سوې نه ده. که څه هم ملي اردو، ملي او محلي پولیس د بند پر شاوخوا ګڼې پوستې لري، خو د برښنا د فابریکې او د بند د امنیت دنده د عامه پروژو د ساتونکو پولیسو په لاس کې ده. د فورم پالیسي خپرونې خبریال انډریو کوالټي چې د یوې مودې راهیسې کجکي ته راغلی دی او د برښنا د بند د فابریکې تر څنګ د دې سیمې د امنیت په اړه تحقیقي راپور لیکي، راته وویل د افغان ځواکونو دغه ډول ساتیری خوښیږي ځکه په دې وړه او محاصره جغرافیه کې د میاشتو میاشتو دندې اجرا کول اسانه نه دي. دی وایي زه فکر کوم دلته هره ورځ وبازي یوه د هغو لارو چارو او سرګرمیو څخه ده چې دوی کولی سي کورونه او رخصتۍ پرې هیرې کړي. د کجکي د تنګي دغه وړه سیمه په داسې حال کې سلګونه افغان سرتیري ساتي چې طالبان د عامه پروژو په برخه کې د یوه تړون او تعهد له مخې د برښنا د دوهم پاس د کارونو او د برښنا د فابریکې په چارو کې مداخله نه کوي، خو کتونکي وایي حکومت غواړي په دې ډول وښيي چې دوی په هر ډول شرایطو کې کولی سي په دوامداره توګه د عامو او سترو پروژو د امنیت ساتنه وکړي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند، د کجکي تنګي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس به سلطان محمد سرور راته وایي چې د نړۍ په معتبر ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
له امریکا خبریدونکو ورځپاڼې نیویارک ټایمز د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو پر اووم پړاو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو او طالبانو تیره شنبه د مذاکرو نوې پړاو پیل کړ، د افغانستان په زیاتو برخو کې خونړۍ جګړې زیاتې شوې. په لیکنه کې لولو د قطر په پلازمینه دوحه کې د مذاکرو هدف له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وټلو لپاره د مشروط محلويش ټاکل دي، په بدل کې به طالبان تضمین ورکوي چې د افغانستان په خوره کې به نړیوالو تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. پر دې موضوع موافقه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مستقیمو مذاکرو د پیل لپاره یو مهم ګام بلل کیږي. ورځپاڼې د تیرې جمعې او شنبه په ورځو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د بیلابیلو سرچینو په حواله د نږدې 300 کسانو د وژل کېدو خبر هم ورکړی چې د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو غړي دي. د لیکوال په باور دا څرګندوي چې د مذاکرو پر میز موجوده خوشبيني دا معنا نه لري چې سمدلاسه به تاوتریخوالی هم کمیږي. د ورځپاڼې په لیکنه د دولت وسلوال مخالفین هڅه کوي چې د جګړې په ډګر کې لخپلو لاسته راوړنو د سیاسي امتیاز لپاره ګټه واخلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ډیپلوماټان چې مشري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کوي او د طالبانو مرکچان د مذاکرو د لومړۍ ورځې په پای کې هوسا ښکارېدل. د ورځپاڼې په باور که څه هم د امریکا او طالبانو مرکچانو د موافقې پر مسوده د سلا کېدو لپاره پرمختګ کړی دی، خو دوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په لور کوم پرمختګ نه دی کړی. بلخوا برطانوي ورځپاڼې ټلیګراف په خپله پرونی ګڼه کې په کندهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اتو کارکونکو د وژل کېدو پر راپورونو لیکنه خپره کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ویاند عزیز ابراهیمی پرون یکشنبه وویل دغو کارکونکو په معروف ولسوالۍ کې تقویتي نوم لیکنه پر مخ بیوله چې د شنبه پر شپه پر دې ولسوالۍ د حملې ښکار شول. د افغانستان د دفاع وزارت یو ویاند ویلي دغه کارکونکي د ولسوالۍ په ودانۍ کې دیره وو چې وسلوالو طالبانو یې د باندې په منفجره موادو ډک هغه څلور هموي وسایط منفجر کړل چې غلا کړي وو. بلخوا د کندهار امنیه قومندان ویلي دي د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ په حمله کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې. جنرال تادین خان پرون ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو لومړی د هغو څلورو هموي وسایطو په وسیله د ولسوالۍ پر ودانۍ چاودنې وکړې چې په منفجره موادو بار وو. د قومندان په خبره ورسته جګړه شوې چې په نتیجه کې یو لس امنیتي سرتیری څلور ځان وژونکي او لس وسلوال طالبان وژل شوي. په عین وخت کې د کندهار د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د معروف ولسوالۍ د یکشنبې د شپې په برید کې د دوی د نوملیکنې اتو کارکوونکو ته هم مرګ ژوبل اوښتې. د ټلیګراف ورځپاڼې په لیکنه دا حمله په داسې حال کې کیږي چې وسلوال طالبان په قطر کې له امریکایي لوري سره د سولې په مذاکرو بوختي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د دغو مذاکرو هدف د افغانستان د 13 کلنې جګړې پای ته رسول دي.
او اوس هم یوه بهرنۍ مسله تعقیبوو. د امریکا د کانګرس ځینې ډیموکرات غړي او د ولسمشري ټاکنو ځینې کاندیدان وایي چې ډیر ډاډه نه دي چې د ډونالډ ټرمپ هڅې دي د شمالي کوریا اټومي لانجې د حل لپاره ښه پرمختګ وکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وکتل او دا کتنې ډیره ښه وبلله. سپی ولستانګزی او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتونو د ډیموکرات ګوند څو مخکښو غړیو په هغه څه چې دوی د کیم جونګ اون په څیر له مستبدو رهبرانو سره د ټرمپ نږدېوالی بولي انتقاد کړی دی. دوی اندېښنه لري چې له کیم جونګ اون سره به د ټرمپ پرونۍ ناسته یوازې په عکس اخیستلو تیره شوې وي. سناتور برني سندرز چې د 2020 کال ولسمشري ټاکنو لپاره د ډیموکراتانو یو کاندید بلل کیږي پرون وویل د امریکا له مخالفینو سره د ټرمپ د ناستې په ضد نه دی، خو د دې خبره باید په خبرو کې د ستونزو د حل لپاره ډیپلوماتیک چلند وشي. اندېښنه د هغه په ډېرې بې ثباتۍ کې ده. زه له کیم جونګ اون سره په شمالي کوریا یا بل هر ځای کې د ټرمپ د ناستې مخالف نه یم. زه نه غواړم چې دی یوازې عکسونه واخلي. ټوله دنیا او رسنۍ زیر وي چې سبا او بل ورځ څه کیږي. که موږ دې نړۍ ته سوله راولو، موږ باید ډېر ډیپلوماتیک مخته ولاړ شو، نه دا چې یوازې عکسونو ته ودرېږو. د امریکا یو بل سناتور چاک شومر وویل داسې ښکاري چې دیکتاتوران پر مخ روان دي او هغه خلک چې په ډیموکراسي باورې دي مخته نه ځي. امریکایي سناتورانو دا څرګندونې وروسته له هغه کړي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون پرون د شمالي او جنوبي کوریاګانو په یو سرحدي سیمه کې وکتل. دا د ټرمپ او کیم جونګ اون درېمه مخامخ لیدنه وه. هغوی په دوو مخکینیو ناستو کې چې لومړی یې تیر جون په سنگاپور او دویمه یې سږ فبروري په ویتنام کې وشوه، د کوریا ټاپو وزم په غیر اټومي کولو او د شمالي کوریا په اټومي لانجې بحث وکړ. لومړنۍ ناسته یې که څه هم د روابطو د پیل لپاره مثبته بلل شوې وه، خو دویمه یې بې نتیجې پای ته ورسېده. په پرونۍ او درېمه لیدنه کې ټرمپ د شمالي کوریا خوا ته ورتیر شو او د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره یې د هغوی په خاوره کې روغبړ وکړ. هغه خبریالانو ته وویل موږ په دې سرحدي سیمه کې ولیدل او هغه ته مې وویل چې غواړی درشم. هغه وویل زه به وویاړم، مهرباني وکړئ. ما ته د ویاړ ځای و چې دا کار مې وکړ. لیدنه مو ډیره ښه وه. ټرمپ لومړنی امریکایي ولسمشر و چې د شمالي کوریا خاورې ته ننوت. د شمالي کوریا په پوله د هغه ګام ډیرو یو زړور اقدام بللی، خو ګڼو انتقاد هم پرې کړی. د باراک اوباما د ادارې د کور جوړونې پخوانی وزیر او د 2020 کال د ولسمشرۍ ټاکنو اوسنی کاندید جولیان کاسترو له کیم جونګ اون سره د ټرمپ پر غیر جدي چلند انتقاد کړی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په پنځان کې د سهار 8:28 سوې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
بشیر حبیب زید لوګر له ازری په خپل سیمس کې لیکلي کوم غونډه چې په قطر کې روانه ده ګومان مې نه کیږي چې نتیجه به ورکړي. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجې لیکلي فکر نه کوم چې سولې دی راسي. دولت هم بریدونو ته دوام ورکړی دی، امریکا هم بمباری کوي او طالبان هم خپلې حمله کوي، دا څنګه سوله ده؟ فضل کریم درویش له پکتیا لیکلي په قطر کې رواني خبري مثبت معلومیږي، هیله ده چې مثبته نتیجه ورکړي. محمد قاسم زواک له هلمند په خپل سیمس کې لیکلي هغه څوک چې پر ملکیانو حمله کوي یو لوی جنایت ترسره کوي، ځکه ملکیان به طرف دي او د دوی خوندیتوب ته باید جدي پاملرنه وسی. تازه خان سمسور له ننګرهار په خپل سیمس کې لیکي د خوراکي موادو نرخونه په دې ورستوي کې ډیر زیات لوړ سیوي چې به وزله خلک یې د رانیولو توان نه لري. شکیب لازری لیکلي طالبانو د ازری ولسوالۍ ټوله لري د عام خلکو د خوراکي موادو پر مخ تړلي، عام خلک زیات پتنګ سیوي دي، هیڅ نسی کولای. او عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي د کرکټ ټیمو کمزور سوي دي، باید چې پر دوی کار وسی. تاسی ازادي رادیو ته ورجست د همدې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز افغانستان د ملي امنیت شوراوی په کابل کې د خلکو مرګ ژوبله نوې فیصده کمه سوې ده. د دې شوراویان وایي چې د تیر کال په لومړیو درو میاشتو کې 422 کسان وژل شوي وو او سږ کال دا شمېر 40 ته راټیټ شوی دی. په کابل کې د امریکا سفیر وایي هیواد په افغانستان کې د ډیموکراتیکو پروسو او د انتخاباتو د هغو زرګونو کارکوونکو